احمد شیبریم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مسلس پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستاوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره لالویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اگست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولای شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریک کړئ. په فیسبوک هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی. دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم حسمی صاحب. پولانډو د روابط کې د یوې وهیوات په حساب باندې راوخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څنګه دي؟
ګورئ، چین په افغانستان کې څو عمده منابع د منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنگیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دوی په شینجیانګ کې جنگ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنگیالي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي، نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد ضرورت لري او د طالبان سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره هم دا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان او تل ډیره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې هر څوک ځای ناستی د خلا پاته کیږي په نظام په واقع کې دا غي سره باید مشارکې کی ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډیر زیات دي.
ازمن صاحب مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتون کې اساق حتمر څرګندونی لرو. دا وایي چې دا روابط بهتر وو او شو دا څرګندونی سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژه منفي تاثیر وکړي. څرنګه د سیس کتون کې وای په پاکستان کې
نو کولو د چین دغه تر شو څنګه چې زمي سي بولي نو هلته کې چې کوم په هغه څه خبرې شوې دغه چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسترن ترکستان موومنټ کومه خبره کیږي. دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینه بیا افغانستان ته واپس یو کی. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي. ساسي خیلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامې شوې دي. خو به چې پاغي باندې منګه د سیمې پوهانو سره خبرو کړ نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي. نو هغه هم دا خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري. که پرسکا د امنیت وځه خي نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي. دوی هم دا خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه ته عملی شکل نه دی ورکړل شوی یا ډیر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سیپ خبره چې کله کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سکال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو تم ګوري او امنیت تم ګوري چې اې دې ته ملي شکل ورکړي او کړه.
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته په افغانستان کې اشاره وکړه. البته د ټیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي. حتی د راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رئیسل شوی دی په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر که د چین نه اوره خواته تاجکستان ته راشو. از همی سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبان ورسو؟
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی. هلته هغه د اغیدلې چې جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي. هغه ته ځای ورکړی دی احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال ریوي هغه ډیر واضح کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دې خپل یوازې نسی کېدل دومره قوي دریز د تاجکستان په خپل دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یوه اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي سلفي ساده د خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته دا غیر خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب بخښي تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتر کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغه تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله. په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمن تجارت وده وکړه. هغه پولی چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو. او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا و چې دغه قرارداد په ځای دی چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې باعث کېدلی چې طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک کو موسیری هغه او د تاجکستان خلک دی ډیر زیات په خوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي پاتاسو د ذفکر کوم کچيري هتا تاسو یو شته فکر وسیږي چې د تاجکستان چین پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر ما دغه باندې غزمې وي د پولیسو غزمې وي، زه فکر کوم کچيري اړیکه بهتره کیږي نو د چین وساتت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راځوندې شي، نو هغه یو ساحسته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتري راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په روسیو کې د نړیوال بانک او خوشتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لپاره پاکستان ته ځي او پاکستان ډیر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه ډیر زیات خوشاله دي او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په دورځ یو ګټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سوشل ګنټې بجلی نه، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان د اړیکې خرابې شوې دي، نو دغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوې دي او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر ساختمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخکړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري او دغه روابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب، په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وي او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه، یو د امنیتی دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډیر کوي وستمرنه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیای مرکزونو په آسیای مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خواځ خزیه به دغه سي لور د دې دوم تهدید دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې په دواړو موضوعاتو کې ډیر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی وسیر دی کې شک نسته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش زپلې دی، مګر دا ایده به په خوان ډیر سوی دی، مګر دایش نه تنه چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی اسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي ځینې
اګزامات چې چرته داعش دغومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه شي کوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان لاري تر پاکستان وغځي شي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماټان کابل ته زیر راځي او طالبان هم ازبکستان ته د خلاص لاس په دوه سره درشتم کال کې تلل راتل.
چبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدارشه طالبانو سره ګوري، دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پونه سیدی یو نو رنده کانه کیږي د افغانستان د حالات خاصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري، او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او حکم تعدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالات کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې لپاره زه فکر کوم ډیر نه.
مننه. د ازبکستان په برخه کې مومن صاحب، د ازبکستان ولسمشر په روسي کې د قطر له امیر سره وکتل، هغه ته موبایل سي د ریل د پټلی په تیرېدو کې له موږ سره مرسته وکړي، او د ازبکستان رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د قطر امیر له دوی سره ژمنه کړې ده چې دا پټلی به تیرې شي. په پاکستان کې په دې برخه کې څه راپورونه خپاره شوي دي؟
پاکستان کې په دغه اړه داسې ډېر خبرونه زما د نظر نه تیر شوي، خو البته په پاکستان کې دوی زیات خوشبینه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور نه یا رادارۍ نه دي چې دا به له افغانستانه تیریږي او مرکزی آسیا ته به ځي. دغسې د کاسا زر پروژه ده یا دا د ریل پټلۍ دي، نو هغوی هم خوشبینه دي چې د دې نه پاکستان ته سیمې ته ګټه ورسیږي. خو وختي چې دوی کوم داعش خبر وکړه، نو د داعش مسله د افغان طالبان لپاره هم د وختي مفتي کفایت الله سره مشاله دوه خبرې کړې وي. د جمعیت العلماء اسلام وفی چې کوم مخکښ دی، نو هغه دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن اوس چې افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده، نو په هغه کې به داعش موضوع هم راځي، ځکه چې دوی دا خبره کوله چې هلته کې افغان طالبان و چې داعش ته د پاکستان زمکه کاری. نو داعش یوازې نه یوازې د مرکزی آسیا هیوادونو لپاره چې دلته کې کوم ځوانان د پلو هیوادونو د کم د حکومتونو او ریاستونو خپې دی په داعش کې شامل شوی، هغه سره پاکستان هم د غزوانان په داعش کې شامل شوی دی. نو دغه یو شریک ستونزه ما د خبره کوله
د دله خطر سي د نور گاونډیانو باندې هم خبري وکړو. مهم گاونډیان دوه پاتې دي، ایران او پاکستان. البته له ترکمنستان سره د طالبانو روابط ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه. عادي دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی وو، او د هیلې سرګند کړې ولا چې پرې ورستیو کې چې د ټاپي پروژه به هم شروع کوي، او دا ډیره اوږده کیسه ده چې کله به عملا دا مختزي. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې زموږ سره تاسو نظر واخلم، د شاغلي اتمر نظر به په لنډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلې.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط خصتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ دغه تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره وی خواته ایران له طالبان سره شراوبت لري د دوی دوړو ترمن تجارت ماتمر سبب مشاره ورته وکړه تر 2 میلیارډ ډالر پور رسیدل په 2023 کال کې لیکن بلی خواته طالبان نو باندې دی کډوالو فشار د ایران راشړی او افغانستان ته ځي د روابط تاسو څنګه ښکاری سي هم د سبا په 2023 کال کې هم تاو دی
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل او ملل متحد د غنوي کړي شاید یو عمومي جنگ ته لوي بل د ایران د خواڅخه د ملا عمر پر قرباني چې کوم ټرک بم عمل وسول هغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډیره خراب ده د دواړو د اړیکو مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلان یې د غسراړی خرابي بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې کچیر داسې وډاله د امریکا په مقابل کې جنگي جنو د غسر مور همکاري کولای شي دا همکاري شبر سره ډیره د افراد تر مابین د افراد تر مابین و هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډیر شاړی کې لري هغه ډیر محدود دي یعنی ټوله ډله د ایران سره شاړی کې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره شاړی کې نه لري څو محدود افراد هغه وسمسته مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیري چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي بیا به مشکلات راته جوړ کی هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زاده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه د عمل لري هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ما نن اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راورسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کوریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې شرابتول مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوټ سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومند صاحب روابط ډیر کړکیچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانه مشر فیض احمد چې کله د کابل سکوت نه پس کابل تلاړه نو هلته کې چې اوس کله وغه خبريالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بيغه مشه دغه خبره مخترعاله نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي چې مزوه کنه و نو همدغه خبره کیږي چې به هغه که تاسو یا چې د پاکستان د وزیر اعظم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان د هغه وزیر اعظم عمران خان د خبره کړې و نو زه تاسو ته دې تراشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پیښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي بریدو شو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړې بریدو په پاکستان کې او د دې 2023 کال پایت رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربان کې وسلوال بریدو شو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خنډ بریده د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوی هم وو پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چکم چارواکی دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان زمکه کارول کیږي الته کې کوم وسلوال ډلې دي هغه کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد مشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې نه هویش ځانمرګي بریدونه شوې دي چې دوی دا تور لګي چې نیمای له په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوې دي اغه د دې دغه تور لګی چې د افغانستان زمکه د خلاف کارول شوی دا نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال به د شپړی رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کو د دین علاوه پاکستان څو وره غوته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې بریدو کو په افغان طالبانو باندې بریدو کو ځکه چې هغه هر څه ټوله چې کومه سره کرخ و دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل بریډ خبره نه کړ دل سي امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکو چې حالت بریدو او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړ غوي وای چې په 2023 کال کې 80% بریډونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. ازمې سه تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسو پاکستان د خپل هغه کرونو سزاوار دی چې په تیر شل کړه کې په افغانستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی. زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي چې دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عملې کوي دا یو نو متاسفانه مسخره ټوکن په خاطر دی چې دی هغه څه کړلی چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډال رااله نن حاکم اصل پاکي ځینې افراد خودی اوقدي لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي نو
ازم چې بو مخې استاذ خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبرې کیږي هغه و چې پاکستان دا ډرامر دی د پرکې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کومه د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې څه دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس څه راشو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته
دا یو ارخې دی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي دوی زموږ سره کومک کوي او دا زموږ مسولیت دی چې پاکستانی د دې په اصطلاح پاکستانی مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې کوي افراد ستا چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکی نسی خرابولی هغه که هر څه تغییر مومي مګر دغه اړیکی نه تغییرېږي
چون چې ازمه سبب بخشي همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجکو کې جوړ شوی وو لیکن هغه حکومت مشه په یوه بام کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسې پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لاري لاړ او د مجاهدینو مرشان هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې اغله پاکستان سره شرابط درلود او غي د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نو له طالب پاکستان سره روابط هم هغه سپات شول فکر ته کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به د افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره سناړي کې لري لکه خپل پاکستاني چارواکي لري ان د پاکستان ته عمر وفادار لکه پاکستانيان چې دي
خو ما یوازې د حکومت یار مثال در کوم چې دغه روابط احسنه دي
نه نه نور کنو مان ته ولر شو
نه نو مان خو پد ده او لسوش ده لسوش ده
نو دا څنګه دی چې کچیر په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته وخت رسیدي بیا د هغه سره اړیکې خرابي په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاله که په خواني هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان تر ډیر زیات وفادار پاتې دی او دا وفاداری زه فکر نه کوم چې وشکي
محمد صاحب مننه اعظم صاحب له تاسو مننه کوم نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وراغلی او په افغانستان کې امنیت نه وراغلی تر بل خبرونه مو خدای مات ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 24 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 24 14 15 ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه ومني دا زل درته د تیرې ونی نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنې او د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلیدو د نړۍ د تیر یو کال ناندرې او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیسته او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو درې څلوېغ زره کورنۍ او کې 104,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو لامل رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طرحۍ پوښتنی او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبان حکومت چا په رسمیت وپیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراس چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 میرو وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر یې ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خونځي خلاصون ته پته مو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امرسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونو نه چې 8,000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې دوه میاشتې وروسته یې کابل کې د ښځو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ په دې توپیر چې نارینهو ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وای افغانانی امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وای د نړیوالو بندیزونو لامل د کډوالو بوج په یو عزیزان نشي وړل او ترکیه لا روپی ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو لامل افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوګنون کې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته چیرمه د لرګیو په لارې کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلی وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارې کې اچول شوي وو مړو موندل شول او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډیری میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلن خپل کړی وو او هغو مسؤلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادري او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپاسو ښکاری. له همدې عمله په 2023 کال کې یوازې دول وړ پوړې پاکستانی پلاوی کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استاذي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنی چار وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بختور رحمان شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې ل لوړ پوړی پلاوی سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو او دا سلسله تیر کال دومره تودان نه و. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته بللی وو. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لرا تک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډیرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا غنو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د مې میاشت کې د اورمچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار په کې ننداري ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2013 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2013 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخولو او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر په روسیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق بوختنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایرانی ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2013 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا ویناونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیول شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنې ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالې پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاډ وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دا کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناسته شنگهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځیده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2013 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات اند کانګریس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همدارز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال خبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورت په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 12 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سره چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په دسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانه بسیج بیا په می میاشت کې د امریکا نېشنل جغرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جنو روباتیک ټیم مشر او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما تور هم راغلي.
دا به درته ویم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیر شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالی الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلې مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړی و، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعت پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وي، بل جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرۍ هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې یو نیم میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال د 2023 کال د می پنهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوي وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول، او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغه بلواګانو لکبل د عمران خان لګون څخه ګڼو سیاستوالو لاري بیل کړي، او عمران خان پکې دوزلي ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې ترهګریزی پیخ او جرایم 2% زیات شوې دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو ستر پیخ د پیښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیره اسماعیل خان بریدونه و. دا تیر کال د جنوري په دیرشمه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل، او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګرېوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼې د امریکا څو ایالتونو باندې لرا ګرځېدو وروسته راو پرځول شو. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال ویل دغه پوکاڼې کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفانو چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 نه ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیون ډالر زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه، او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په شپږمه دغه 1.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل، او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول، او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو څلور یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرو نه خو، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې، او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و، او مخالف نوماندې کمال قلعهجدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځانه سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقې دو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 15 کسانو سره کېوتی، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 15 واړه سورلۍ تری تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارگولیت او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبې مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بخت دلته نیمګړی و چې له دې موقتې سولې وروسته هغه نادارکه شو، او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه لري. د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. دین مخکې او درې می باندې ته د ټول نړۍ اړوند 115 میلیارد فاکتونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 3 تریلیون فاکتونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبېږي چې پاړی شنون کې وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بله جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو وه. دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شو، خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شوه. برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغي وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واسطه و، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلی ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړي، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یو برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او اختیار له وجې ځکه هیره نشي چې په دغه ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بل نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې شپږ سوه دیارلس تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیون انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. د ناروغۍ په 2.1 دېرش هیوادونو کې 690 میلیون وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15 لکونه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.8 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړه. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیارد څخه واوښت. په همدې سره د نن ومو ورځم رانغاړو، نوې کال مو نیکمرغه.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.